ما هم بخیر. د امریکا غا کت سال پروگرام ګوري په نننۍ خبرونه کې د جنو پر زده کړو د بندیز د دوی میکلیزې په مناسبت د نړیوالو سازمانونو په خبرګونونو او اندېخنو خبرې کو. انټونی ګوتارش وایي چې د جنو پر زده کړو بندیز د بشري حقوقو څخه نه توجه کیدونکې سرغړونه ده. او د خبرونه په دویمه او دریمه برخه کې د قشتې پی د کانال په حق له د سیمې د هیوادونو پر اندېخنو او په اروپا کې د افغان کډوالو پر وضعیت بحثونه لرو. هیله ده چې دا پروګرام تر پای را سره وګوري. زه غالیا رڼا نورستانه یم. نن دوه کاله پر شول چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګول شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتارش په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز دوی میکلیزې د رسیدلو پر مهال دا بندیز د بشري حقوقو څخه یو جدي سرغړونه بللې ده. بل خو د بخوانی نړیوال سازمان وایي چې طالبانو د نجونو د حقوقو د اعادې لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده فرضای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. د طالبانو حکومت دوه کاله د مخه په همدې ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې د نجونو زده کړې تر امر ثانی پورې بندې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی مشر میرمن سندی مکین وایي په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره د بودیجې د سخت کمبود سره مخ ده او که بودیجې ترلاسه نه کړي نو بله میاشت به په بشپړ ډول په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي. میرمن سندی مکین د امریکا د ای بی سی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې دغه سازمان په افغانستان کې سره د راتلونکي میاشتې بودیجه نه لري او که بودیجه ترلاسه نه کړي نو د اکتوبر په میاشت کې به په بشپړ ډول له دغه هیواد څخه ووزي. او د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکر په افغانستان کې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد احسن اخوند په یو لیک کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او امنیتي ستونزو د حل لپاره د همکارۍ په ډیروالي ټینګار کړی. د پاکستان د حکومت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې ښاغلي کاکر په دې لیک کې د طالبانو د حکومت مشر څخه مننه کړې چې تیره میاشتې ورته د صدر اعظم مبارکي ورکړې وه. د یو بل خبر له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له پاکستان سره د رامنځته شوې ستونزو په تړاو د دغه هیواد له شازده سیر سره خبرې کړې. کلونو رئیس د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو خونځیو ته د طالبانو حکومت پیسې نه دی ورکړي. د سید جمال الدین افغان خونځي چارواکي وایي چې په دغه خونځي کې تر 300 ډیر زده کوونکي زده کړې کوي او دوی د شخصي هڅو او وسایلو له لارې د خونځي چارې تر دې دمه پر مخ وړي. د دوی په وینا کلاسنیونی ونشي نو د خونځي دروازې به وتړل شي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د سید جمال الدین افغان لیسه کې تر 300 ډیر زده کوونکي زده کړې کوي خو اوس د بودیجې کمښت له امله د دوی ښوونځي وجود له ګواښ سره مخ دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له راتګ راهیسې د ښوونځي ته بودیجه نه ده ورکړل شوې.
موږ د ښوونځي په شخصي هڅو چلوو. خلک راځي او د مرستو ژمنه کوي خو مرسته نه کوي. موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. د اوبو کمښت، د برېښنا ستونزه، د کرایې ورکړه، د ښوونکو معاشونه او د درسي کتابونو کمښت.
دا ښوونځی پخوا د یوې آلماني نادولتي مؤسسې لخوا جوړ شوی دی. نجونې زده کوونکې دلته ځانونه نیکمرغه ګڼي. په افغانستان کې لنجونو دا حق اخیستل شوی. طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته په افغانستان کې د زده کړو اجازه نه ورکوي.
طالبان
ډیر ظلم کوي. هغوی نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. زه هلته د تره لوڼې لرم چې ښوونځیو ته نشي تلای. ورونه یې ښوونځیو ته ځي خو نجونې مني دي.
په سید جمال الدین افغان لیسه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه د منابعو د نشتوالي له امله خواشینی دي. اوایي دلته پاتې کېدل او زده کړې ستونزمن کار دی. موږ په خپل ښوونځي کې د څښاک اوبه هم نه لرو.
کتاب بشه کوم به تونه درست
کاش چې مونږ کافی کتابونه درلودای. ډیر زده کوونکي فیس نشي ورکولی. مونږ د ښوونکو کم اکثر مخامخ یو. ماشونه نشي ورکولی. دلته پاتې کېدل او درس ورکول ستونزمن دي. مونږ حتی په ښوونځیو کې د څښاک اوبه هم نه لرو. مدیر د ښوونځي ډیر لګښتونه شخصي په غاړه اخیستي دي.
په داسې حال کې چې د سید جمال الدین افغان لیسه لټول ستونزو سره سره لا هم فعالیت کوي، په دغه هیواد کې وار لمخه ګڼ شمیر د افغان کډوالو ښوونځي د پیسو د نشتون له کبله تړل شوي دي.
امارت اسلامیه و هم پر سر اقتدار آنه کې بعد
کله چې افغانستان کې اسلامي امارت واک ته ورسید، هغو مؤسسو چې زموږ د ښوونځي سره یې مرسته کوله خپلې مرستې بندې کړې. موږ هڅه وکړه چې د خلکو په مرسته له 15 تر 16 میاشتو پورې ښوونځي پرانیستي وساتو، خو ډېر ژر پوه شو چې دا امکان نه لري او ټولنه بې وزله ده، د خپلو ماشومانو د زده کړې توان نه لري. نو موږ پرته له دې چې ښوونځی بند کړو بله چاره نه وه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 1.15 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي. د دوی لوی شمیر له لسیزو راهیسې په کراچۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د پاکستان حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د 2021 کال له ناکرارۍ وروسته 6 لک اضافه کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د همدې موضوع په دوام، دا 2 کال کېږي چې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي بند دي. د همدې مسلې په هکله له جرمني څخه د نجونو د تعلیم فعال او وګمه توخي سره خبرې کوم چې دا شپه د سکاټ لای را سره په پروګرام کې مالده. په خیر راغلی او ستړي مشي. کور مبادان ستاسو د وخت نه چرته درکړم. راځي په لبه دي وکړو چې 2 کال کېږي چې د شپږم ټولګي پورته مکتبونه د نجونو لپاره تړل شوي دي. طالبان ولې د مکتبونو د پرانیستلو په هکله خپلې ژمنې پوره نه کړې؟ ولې د نجونو 2 کال ژوند او خوبونه دوی تبا کړل؟
السلام علیکم تاسو ته او تلویزیون لاري ټول لیدم کاو ورتون کوتا
علیکم.
حتی د یو لندې مودي لپاره د سپاکوس خدن جنو همدارنګا فسلتمون کې د جنو الفان او بهسته ول یو ټولنه د ډیر عمر لپاره رنزورو مایو وکړي. دا د شرم نه ډک او په ټول معنا د افغانستان راتلونکي ته لزیان نه ډکې برسي دي. دا دوه کال چې تیر سو زه فکر کوم چې دا ډیر غټه علمي مسله ده او یو ملکونه او همدارنګه حکومتونه هیوادونه په تعلیم باندې په پوهه باندې جوړیږي. متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادو څخه دی اوس په ټوله نړۍ کې چې نجونې مکتب ته لاسرسی نه لري. دا ډیر شرم وړ ځای دی. او په یوویشتمه پیړۍ کې موږ په دې باندې بحث کوو چې افغان نجونې 2 کاله له مکتب څخه ګرځول شوي. متاسفانه دا د افغانستان د راتلونکي لپاره او همدارنګه د اقتصاد لپاره ټول اساتو کې پروت دی چې موږ د ټول افغانستان لپاره زیان راټولېږي. او فکر کوم چې د دغه 2 کالو د نجونو پر زده کړو باندې بندیز دغه تاثیرات په راتلونکو ډیرو کلونو باندې دغه تاثیرات لویدلې او لویږي او تاسو ته بهتر معلومیږي چې بشري
بالکل اغلی توخی دغه خبره د ملګرو ملتونو د سازمان مشر هم کوي. د ملګرو ملتونو سازمان انټونی ګوتاریش مشر وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز د بشري حقونو څخه نه توجیه کیدونکی سرغړونه ده. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو یعنی د تعلیم ضد دریز ستاسو له نظره له کومه راځي؟ دغه سیاست د دوی له کومه راځي؟
متاسفانه کچیر موش دغه د طالبانو هغه لومړی دوره په 1999 یا هم تر 2001 کال پورې دوی دوره مطالعه کو. په هغه وخت کې هم دوی شیزو په ټوله معنا له ټولنې څخه حاصل کړی وي. همدغه سی بندیزونه پر شیزو باندې وی چې نجونې باید مکاتب ته ولاړ نه سي، شیزو باید کار ته ولاړ نه سي. دا د دوی ایدیالوژي ده. شیز دی د کوري یا د ګوري. دا د دوی ایدیالوژي ده او د دوی ایدیالوژي بدلی جنا. او دا تاسو څنګه کناریوالو ته وګورو ناریوال ډېر وخت هغه مسلې ته په دغه مسله باندې د نجونو پر زده کړو باندې د ښځو پر حقوقو باندې د سیاسي چلند کې چې په دغه حقوقي او همدارنګه اکاډمیک ماحول یا هم اکاډمیک موضوعات چې د دې موضوعاتو کې باید سیاسي چلند وشي. اکاډمیک ماحول حقوقي موضوعات باید سیاسي موضوعات څخه ډېر لرې وشي. د دې موضوعات باندې باید سیاسي چلند وشي. متاسفانه د افغانستان پر ښځو باندې او همدارنګه همدا د افغان جنو پر سرنوشت باندې هم د سیاسي چلند کې سیاسي فکر کې چې دا موضوع باندې
بله اغلی توخي اوس تاسو بردار سده ز پیغام چې په دې دوه کالونه کې مونږ تاسو شاهدان دي دی و چې څومره میرمنو مبارزه وکړي په بیلا بیلو برخو کې یعنی په بیلا بیلو ډولونو د بیرون نه د پټاک یا د مبارزونه نیولې تر نه خوړلو یا د اعتصاب تر اعتصاب پورې خو خبره ده چې دا مبارزه او دا خبرې نتیجې نه درلوده اوس تاسو په خپل څومره هیلمن یاست چې ممکن په راتلونکي کال کې به دوی خپل د دې دریز څخه لاس په سر شي او نجونې دې پریږدي چې تعلیم ته ادامه ورکړي
دغه دوه حل لري ستاسو لومړی حل لري دا چې یو ایملی اجماع باید وسی د ټول افغانانو لپاره باید ټول افغانان سره راټول شي که به هر دی واده کډننه په افغانستان کې د دوی د نجونو د زده کړې په حق لري باید یو ایملی اجماع رامنځته کی باید علما او شورا د نړۍ په ساته د پېډه د اسلامي هیوادونو په ساته او همدارنګه د افغانستان په ساته یو ولوی وندر او بلې او د نجونو د زده کړې په حق لري دوی ته وویل چې نه په اسلام او همدارنګه نه په افغان فرهنګ کې د سیاسي سپنچینګ د مقاصد څخه ګرځول شي دوه هم موضوع دی چې نړیوال د بشر د قوانینو یا د بشر د حقوقو د قوانینو څخه په استفاده چې په نړۍ کې په ډېر لوی کچه د بشر د حقوقو په حق له قوانینو ستون لري مادي ستون لري چې د امریکا کولی شي په استفاده د اوسنۍ کوم بحران په افغانستان کې روان دی نه یوازې یو بحران بلکې ډېر بحرانونه دغه د پای ټکی په شي دغه د بشر د حقوقو په حق له کوم قوانینو او مادي چې د نړۍ په سطح جوړ شوی دی یوازې د نړیوالو لپاره نه دی بلکې افغانستان هم د افغانستان نجونی او همدارنګه ښځې هم په بشر دی دوی باید د هغه قوانینو څخه په استفاده پر طالبانو باندې فشار راوړي ترڅو دوی نور د دغه بهانو څخه د دغه کوم بندیزونه چې په ښځو باندې دوی هر ورځ وایي د نور لاس واخلي د نړیوالو یو اعلامیې د افغانستان لپاره د افغان ښځو لپاره کومه
کفایت نه کوي ډیره
صادق
اوسې دا افغان شوسره ډیره مننه کوم له جرمني څخه د جنونو د تعلیم فعاله وګمه توخي کور مو ودان په خیر اوسې ډیر قدر مليدونکو د جرمني سره سم وس هم رازو د قشتې پی د کانال مسلې ته د سپینې مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کړ بي وایي چې طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید خپلې کړې جرمني پر ځای کړي چې یوې افغان نجونو او میرمنو ته د تعلیم حق ورکول دي کړ بي وایي طالبانو د حکومت په توګه پر رسمیت نه پیژني بلخوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف د مرکزی آسیا هیوادونو د مشرانو ترمنځ په غونډه کې د افغانستان په شمال کې د قشتېپی کانال جوړېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ویلي دي چې د قشتېپی کانال منځنۍ آسیا کې د اوبو تعادل له منځه وړي
د مرکزی آسیا هیوادونه هم د افغانستان د امنیت او د ترهګرۍ د شتون په اړه اندېښمن دي د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف د منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو پنځمې سرمشریزې غونډې ته چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېده په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا د قشتېپی د کانال په ودانولو اندېښنه خودلی او ویلي چې دا کانال به په منځنۍ آسیا کې د اوبو په اوسنۍ نظام کې د بدلون سبب شي
په حقیقت کې پښیمه کې د اوبو د استعمالولو بهیر کې یو بل نوې ګډون کوون کې اضافه شوې ده چې زمونږ د هیوادونو سره په دې برخه کې هیڅ ډول مکلفیت نه لري
په ورته وخت کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګر ډلو فعالیتونه زیات شوي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپیخو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه و خوده خو طالبانو تل دا ډول اندېښنې رد کړې دي وحید فیضی د امریکا غک واشنگتن
نن دی راپور په دوام د دې کانال جوړیدل و د طالبانو له حکومت سره د مرکزی آسیا پر اړیکو څه اغیزه وکړي ولی باید افغانستان د خپل حق اخیستلو لپاره تر فشار لاندې راشي څومره د امو په سین کې برخه لري افغانستان د دې مسلې په حق له دوبو او حقوقي چارو سیونکو نجیب آقا فهیم سره خبرې کوم چې د شپې د اسکایپ له لارې سره په پروګرام کې مل دی فهیم سره پروګرام ته په خیر راغلاست ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه د قشتې په حق له بحثونه ګرم روان دي د ازبکستان اړیکې د طالبانو سره تاسو هم پیږی چې خېوی و څه شول چې دوی داسې دریز غوړه کړې د مرکزی آسیا هیوادونو لسیزو رئیس لدی وبوس څخه ګټه اخلي اوس افغانستان غوړي لدی وبوس څخه په افغانستان کې یعنی ګټه واخلي ازبکستان ولی سوز لري
ما عرض سلام دارم خدمت شما و بیننده های برنامه تان به خاطر از اینکه موضوع وضاحت پیدا بکنه یک مقدار برمیگردیم به گذشته و بررسی باید شود که آیا افغانستان از چه حقوق در ارتباط استفاده از آب آمو دریا برخوردار است. در سال 1958 یک قرارداد بین افغانستان و اتحاد شوروی وقت به امضا رسید. در چارچوب از او قرارداد نه تنهایی که افغانستان رود آمو به عنوان یک مرز بین اتحاد شوروی و افغانستان به رسمیت شناخته شد، در چارچوب از این قرارداد انواع استفاده ها پیش بینی شد و برای هر دو کشور همجوار رودخانه آمو یا دریای آمو حق برابر و مساوی در استفاده از آمو دریا مورد شناسایی قرار گرفت. مشکل از این شروع شد که با فروپاشی اتحاد شوروی کشورهای جانشین اتحاد شوروی بدون توجه به مسئولیت‌های خود که بر اساس معاهدات قبلی و خصوص معاهدات مرزی متوجه از اونا بوده، اینا در سال 1992 یک موافقتنامه را به امضا رساندن به نام موافقتنامه آلماتا. در مذاکرات مربوط به این موافقتنامه از افغانستان به عنوان یک کشور همسایه، به عنوان یک کشور همجوار دریای آمو، به عنوان کشوری که 30% بیشتر از 30% آب آمو دریا از ارتفاعات افغانستان سرچشمه میگیره، از افغانستان تامین میشه و افغانستان به عنوان کشوری که طولانی ترین خط ساحلی رو با دریای آمو داره، از افغانستان دعوت نشد. در غیاب افغانستان اینا موافقتنامه را به امضا رساندن که در چارچوب از این موافقتنامه آب آمو دریا بین کشورهای آسیای میانه تقسیم شد.
بله.
و در چارچوب از این موافقتنامه هیچ حقی بر افغانستان در نظر گرفته نشد که امضا از این موافقتنامه نه تنها نقض موافقتنامه های سرحدی بوده که در چارچوب کانوانسیون حقوق جانشینی کشورها و معاهدات مرزی و معاهداتی که سرحد بین کشورها را تعیین میکنه توافق خاصی صورت گرفته و کشورهای جانشین حق نقض از این معاهدات نداره، نه تنها که این معاهدات قبلی نقض اصول پذیرفته شده بین المللی در ارتباط استفاده از رودهای مشترک در ارتباط استفاده از دریاهای مشترک نادیده گرفته شد. مشکل از اونجا شروع شد. این که امروز رئیس جمهور ازبکستان میگه که یک مصرف کننده جدید پیدا شده، این گپش توجیه
حقوقی ندارد، توجیه منطقی ندارد. اوس خاقل خبره اوس داده چه دی طول و ستونز و تاودی بحثون و تپکتو دی دی پروژه کار ویلکیگی چه په 15 کالو که با تمام شی یا با وقت منیسی ترسو چه دا با جوریگی ستاسو پا آن فکر کمی چه دی جنجالون و تپکتو دا پروژه با دی دی پروژه کار عملی بشی؟
ببینید اگر برگردیم به جنبه های تکنیکی از این پروژه، متاسفانه این پروژه تطبیقش با یک مقدار سوالات مواجه است. این پروژه جزء پروژه های بزرگ است، برای تطبیق از این یک ظرفیت تکنیکی و تخصصی ضرورت است که متاسفانه در افغانستان به جا نمانده، برای تطبیق از این پول ضرورت است که متاسفانه وجود ندارد، برای تطبیق از این یک اجماع ملی در سطح افغانستان ضرورت است. پروژه های ملی باید با مشارکت مردم اجرا و عملی شود. در مورد تطبیق از این پروژه متاسفانه در افغانستان با موانع متعددی وجود دارد، با وجود از اینکه تنش هایی را در رابطه افغانستان با کشورهای همسایه ایجاد کرده، حتی مشکل وجود داره، یک سوالی وجود داره که آیا اداره موجود ظرفیت عملی ساختن از این پروژه را داره یا نه، یا صرفا میخواهد به خاطر جلب توجه مردم استفاده سیاسی و ابزاری بکنه. و همچنان کشورهای همسایه متاسفانه ضعف اداری موجود هم برای خود یک فرصت میدانند که با استفاده از عدم مشروعیتی که اداری موجود با مواجه است، با استفاده از مشکلات تکنیکی که داره بیشتری کشور را وارد بکنند و خواستای خود بالای اداری موجود بخواهند.
ډیره مننه کوم دوبو او حقوقي چارو څېړونکو نجیب آقا فهیم صاحب کور مودان په خیر وسه ستاسو در زمانه څخه مننه کوم. نه هم نن کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. د ایتالیا حکومت اعلان کړی چې سکال یو سلو شل زره کډوال ایتالیا ته داخل شوي دي. د اروپا په وچه کې د مهاجرت د مسلې له امله څومره امنیتي حالت رامنځته شوی دی؟ په دې برخه کې د اروپایي هیوادونو اندېښنې څه دي؟ دا هیوادونه به څنګه د دې ستونزې مخنیوی وکړي؟ په دې ټولو پوښتنو به په پروګرام کې د ملما سره خبرې وکړم چې دا شیبه په استدیو کې را سره دی. په اروپا کې د کډوالو د چارو فعال نجیب الله امین صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. زموږ استدیو ته په خیر راغلاست. راځي فایل به دسی وو کوچې په اروپا کې د کډوالو لپاره دقیقا هیوادونه کوم پالیسیګانې دوی تعقیبوي؟
ډیره مننه کور مودان له دعوتنه. په اروپایي هیوادونو کې په دغه وروستیو کې کله یو خدای افغانستان له تحولاتو وروسته افغان کډوال راځي شوې دي. د دې ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د اروپایي ټولنې لپاره د کډوالو راتګ یو ستر ګواښ بلل شوی دی، هم په امنیتي لحاظ باندې هم په اقتصادي لحاظ باندې. په بیلابیلو هیوادونو کې دوی ځینې دغه حرکت پیل کړي دي. هلته پولو ته عسکر لیږلي دي. د اتحادیې په چوکاټ کې ځینې عساکر هلته لیږلي تر څو د مهاجرو مخه ونیسي. ولې د مهاجرو مخه نه ده نیول شوې؟ په دې وروستیو کې مهاجر راځي، خو په داخل کې کله چې مهاجر رسیدلی یا غشته مهاجرو ته په پالیسیو کې تغییر راغلی دی. مثلا زه غواړم د افغان کډوالو په ارتباط باندې وغږیږم چې د 2021 کال وروسته کله چې افغان کډوال د افغانستان نه ووت، تحولات رامنځته شول، بلجیم او د بلجیم ته ورته نور اروپایي هیوادونه په خپل پالیسیو کې تغییر راوستل. مثلا مخکې دوه حالات لرل. یو حالت دا و چې مثلا که یو چا بل کیسه دفاع وکړه نو هغه به سیاسي مسؤلیت ترلاسه کاوه. بیا د طالبانو پر اتک سره دغه سیاسي مسؤلیت دوی بند کړه، سیاسي مسؤلیت پرې خودو او اجتماعي مسؤلیت بند کړه. که مثلا مخکې به یو څوک راغی هغه به کیسونه غاټه نو د سیمي امنیتي حالت ته پکاتو به هغه ته اجتماعي اسناد ورکول کېدل. کله چې طالبان راغله له اجتماعي اسناد دوی بند کړل او دوی یو سروې کړی دغه سروې د اتحادیې په مرسته شوې ده، د اروپای ټولنې په مرسته شوې ده، او هغه ټول هیوادونو ته تکاپلي ګل شوې ده چې افغانستان یو امن هیواد دی. نو ستونزه چیرته ده؟ ستونزه ده چې زموږ زیرسن افغان مسافرونه دای چې راځي نو د سیاسي کیس څنګه دفاع وکړي، هغه څنګه دا شو کې چې زه یو سیاسي مسؤلیت ترلاسه کړم؟ نو همدغه لامل دی چې په زورګونو افغان کډوال منفي شوي دي، د بلجیم په شمول په نورو اروپای هیوادونو کې او د هغوی سرنوشت ندی معلوم، بل خصوص کم عمر افغان کډواله. نو دوی په پالیسیانو کې دغه حالات ته په کتو سره تغییر راوسی چې یو تغییر دغه چې مخکې اجتماعي اسناد ورکول وو چې اجتماعي اسناد نه ورکي. د دې ترڅنګ نور ډیر دغه دي چې مثلا
نو د دې اجتماعي اسناد ورکول ګټه سوي افغانانو ته مخصوصا
ډیره ښه پښتنه ده. ګټه دا و مثلا ک یو کس ننګرهار راغلی دی، هغه نشو کولای چې سیاسي مسؤلیت واخلي په کافي اندازه باندې پروپ یا ډاکومنټ نه لارل، نو هغه د سیاول سوالي چالت امنیت خراب وو. د ته یو اجتماعي اسناد ورکول کېدل، یو کلن اسناد ورکول کېدل. د دې ګټه دا و چې د غالک ژوند، د غالک ژوندۍ سیستم د ټول له جوړېدل او د ټول امکاناتونه برخمن کېدل شو. د کولې شو چالت زده کړو کې د کولې شي چالت خپل فامیل له وغاړي. خو دا چې کله بند شو لدی ورسته زموږ د افغانانو لپاره دا وس ډیره زیاته سخت ده چې دوی وکولې شي چې سیاسي اسناد ترلاسه کړي.
یو بل پوښتنه دا چې تاسو پیږئ سچې امریکا او سم د افغانستان افغانان یا پدریمی واد کې چې دوی وسیږي دوی را باسي، آیا دغه سیستم او کانادا همچنان، آیا دغه سیستم و اروپایي هیوادونه هم لري چې حق افغانان مخصوصا چې په افغانستان کې امن احساس نکړي یا په یو بل هیواد کې دوی نشته دي او یو باسي، یعنی دغه بهیر ادامه لري؟
نه، په وایلو کې دغه بهیر دوام درلوده. د ایواکویشن په نوم باندې دوی یو پروګرام لاره چې ډیره غټه سهم د جرمني واخیسته او جرمني د افغانستان په یو اندازه کډوال راوستل چې هغه په مدني فعالان یا خبريالان یا په نورو برخو کې دولتي دندې درلودلې. ولی نور اروپایي هیوادونه دوی د څه خاص د جسپینه د خپلې کټول اروپایي هیوادونه په دغه اندازه سرسه هم اخیسته وي، ډیر زیات کسان دوی کولای شو چې راځي تلوي. اوس دوی د شرایط بهیر تنگ کړی دي سخت کړی دي مخکې دوی د بشر دوستانه او ویزو په نوم باندې دوی د افغانستان خلک راوستل خو ولی دوی د خپل پالیسي کې تاسو مخکې داونه وکړه ډیر زیات تغییر راوستي ده حتی اوس په دې باندې فکر روان دي چې څنګه د غشته افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورت کو نو د ایواکویشن یا د افغانستان د خلکو کچې دومره نه ولکه
څومره چې امریکا وایي چې فرزان په دې باندې په دې سوچ یا په دې فکر کې وي چې د غشته افغانان چې د نن په اروپا یې ودونه کې دوی افغانستان ته واسته وي لکه دا کار عملاً ترکیه ای کې ایران کې او اوس پاکستان هم همدا کار کوي فکر کوي چې بیا اروپایي ودونه دیته څه توجیه لري چې د افغانان د بیرته خپل ودونه تولر شي بل هیوا تولر
شي دا اوس د بحث یا د اروپایي اتحادیې د بحث ګرم موضوع ده بدبختی دا د سي د افغانستان وضعیت خنه دي افغان کډوال په خو وضعیت کې نه دي اروپایي اتحادیه وایي چې د اروپا اتحادیه ټول هیوادونه باید ډیپورت شروع کړي خو آل د ډیپورت د افغانستان لپاره په وسط لپاره امکان نه لري نو د پیلند لپاره ډیپورت نشته خو دوی یو بل بدبختی او بل پالیسی را وستلې ده چې د ملک نه د وستلو ترکه حق پونم باندې او حتی ته درکې چې مثلا په دغه ورځو کې باید د ملک ترکي د یو بدیلی ګرځولې ده د ډیپورت په شکل باندې مخکې ډیپورت نو خو ستبای دی پریګي ځکه افغانستان ته ریپورت نشته نو هغه نشي کولای چې اروپایي هیوادونه ریپورت شروع کړي خو دا موضوع ډیره ګرم روانه ده هم پر اروپایي پارلمان کې روانه ده هم په اتحادیه کې تیر هفته هم د ماجرون وزیران راټول شي و چې څنګه کولای شو افغانستان ته به ریپورت شروع کړي
خا یو ورسته پښتنه کوم ځکه چې په پروګرام کې وخت هم کم لرو اوس دغه مامخ کې په سړیزه کې هم ویل چې ایتالیا وایي تقریبا سکال د پروسه کال په پرتله 160000 کډوال ایتالیا ته تللې دي وس دا ویره هم شته چې ممکن دغه کډوال یعنی په دومره اندازه کډوال شي اروپایي هیوادونو ته زی ممکن په دې کې د دایش او د تورستي د لوزمي کسان هم موسی یعنی یو امنیتي اندېښنه هم را مېسته شوې ده د دې اندېښنې د لری کول لپاره دا هیوادونه څه تدابیر لري او څه پالیسيګان تر لاس لاندې لري څنګه مخنیوي کولای شي
او دا ډیره خپختنه ده د دې لپاره دوی د امنیتي ادارې هغه مکلف دي ټول هغه کډوال چې کا افغان کډوال دي نو کډوال دی غره زی دوی او فلټر کې د خپل فلټر نه وباسي او امنیتي اندېښنې چې دوی سره شتون لري هغه رافشي د دې ترڅنګ دوی یو بل کار هم کړی دا ډیره مهمه پښتنه په امنیتي لحاظ باندې دوی هغه کډوال چې هغه مثلا د په سوشل میډیا کې دا هغه کسان نوم لاټړ کوي د دوی غنو هی ودونو د مهاجرونو وزیرانو بیانې ورکړي چې دوی بیرته وګړي چې دوی د اسناد اخستي د ماغه د وجه نه اسناد اخستي نن په سوشل میډیا کې څنګه دغه کس ته پاره د کار کوي نو دلته ډیر زیات شکونه رامنځته شوی دي ولی امنیتي ستونزه بللې شوې امنیتي مسله ده نو دغه هی ودونو په امنیتي لحاظ باندې ډیر زیات د ته متوجي دي او زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره اندېښنه نشي کېدل ځکه دوی ډیر خکوي سیستم لري او کولای شي هغه څوک چې دغه ډول سره سول ډیر ضروري سي
سلوي خصالي نور هم خلرم امين صاحب تاسو په بلجیم کې د افغانانو استازي توپ کوي بلجیم افغانانو ته تسهیل پروګرامونه او سہولتونه وړاندې کوي کلندې راته وایي
په بلجیم کې افغانانو لپاره سہولتونه د نور هیوادونو په څیر دي څه زیات وي څه کم وي نور اکثره د اروپا اتحادیه په چوکاټ کې دي دغه یو څه ما مخ کې دا ونه وکړه مخ کې دا و چې هغه یې سمې اسناد ورکړل اوس بدبختانه اجتماعي اسناد نشته په دې وروستیو کې زما وختنه ممدا غوړې ده تلویزیون د لارې کې چې تاسو وکړی شي چې ورسېږي اوس د امکاناتو ترڅنګ د ستونزې ډیر زیات راولړی شوې ده مثلا افغان کډوال چې راځي مجرد افغان کډوال ته ځای نه ورکول کیږي هغه مجبور دي چې په کوڅه پاتې شي او د زمونږ لپاره ډیر زیات منګ زوري مخکې زیو وزیر نشته دي همدارنګه اجتماعي اسناد واغ نشته دي د فامیل پر اوړلو کې ډیر غټ ستونزې دي دې ته ورته نور ډیر زیات مشکلات دي چې دا د څلور وجې نه رامنځته شو چې کډوال لا زیات شو او دوی په خپل پالیسيانو کې تغیر راوستل
ډیر ډیر مانه نه کوم په اروپا کې د کډوالو د چارو فعال نجیب الله امین صاحب ستاسو د وخت نه او د دې نه چې استډیو ته راغلی
خو دا نور سنې سپ
کوم ډیر قدمونه دونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پاتې رسېږي ستاسو نه تاسو هم نه کوم